द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جنکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې یو کم دشتما نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلی ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادي سهولتونه نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډیری ورستو دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مرکزي مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولې دي. د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. او زغوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادي اسانتیاوې نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروستو دي. د سلنې تر مخه 300 او شپږ کلو او یونین کونسلو کې د صحت مرکزونه نشته او په 300 او شپږ نوي کونسلو کې یو او یا د یو نه زیات د صحت مرکزونه دي. دغه سلنه د بلدیاتي حکومت د اصلاحاتو څنګ د امریکې د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام سره په شریکه کړي. سروي ښایي چې د قبایلي ضلعو په 600 او یو نوي کونسلو کې د هلکانو لپاره سکولونه شته دي او په یو لس کونسلو کې د هلکانو لپاره تعلیمي ادارې نشته. د سروې تر مخه په 1500 او 80 کونسلو کې د جنکو لپاره سکولونه شته او یو سل او 2 کونسلو کې د دوی لپاره د تعلیم انتظام نشته. د پاکستان قبایلي ضلع د ملک د نورو برخو په نسبت د تعلیم او صحت په شمول بنیادي سهولتونو کې ډېرې وروستو دي او د ترهګرۍ له وجې دغه علاقو ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. د بلدیاتي حکومت د اصلاحاتو څانګې مشر خالد خان ویلي چې دغه څېړنه ښکاره کوي چې قبایلي ضلع په ترقۍ او بنیادي اسانتیاوو کې د صوبې د نورو ضلعو نه ډېرې وروستو دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مرکزي مشرانو ته ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. د پنجاب سرخار لاهور کې تیره ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کې د جماعت الدعوه د دریو مشرانو خلاف ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمې اورېدنې وروسته عدالت د تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مشرانو حافظ عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د 14.5 کالو قید او د 100,000 او 70,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. او عبدالرحمن مکی نومي تن ته هم د جرم په ثابتېدو د عدالت لخوا د 1.5 کال قید او 40,000 روپو جرمانې سزا اورول شوې. پاکستان کې ځینې سیلونکي وایي د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف اے ټی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان نوم مستلو لپاره حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په 1300 میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندربه ډلو خلاف ګامونه اخیستلي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون منظورولو لپاره راتلونکي هفته د پارلمان شریکې غونډې رابللو لپاره تیاری کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظورې وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف اے ټی ایف په حق له دوه بیلونه رد کړو او وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړو کچري اف اے ټی ایف د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچو نو زموږ وروي اپوزیشن ګوندونه به سیاسي مخالف ګوندونه وای دوی د پاکستان نوم د اف اے ټی ایف د خل فهرست نه وباسل غواړي خو تور لګوي چې حکومت د اف اے ټی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالول غواړي. اف اے ټی ایف د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خړ فهرست کې ساتلی دی او پاکستان ته د اگست میاشت پورې وخت ورکړي چې د دې لپاره قانون سازي وکړي. پاکستان کې وروسته یو بارانونو سخت زیانونه اړولي او د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د جمعې په ورځ د قدرتي افتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ټی ایم ویلي چې د سیند تر څنګ د خیبر پختونخوا په فوسفات او کوهستان سیمو کې هم 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ تباه شوي دي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله بنا کې د سیند وزیر اعلی ویلي اوسنیو بارانونو کراچۍ ښار ته ډېر نقصان رسولی دی. نوموړي ویلي چې په وروستیو بارانونو کې د ټول سیند دننه 80 کسان مړه شوي چې 80 پکې د کراچۍ سره تعلق لري. د پاکستان د اوبو او بجلی اداره وابډا او د سیلابونو لپاره مرکزي کمیشن وایي چې په توربیلا او منګلا ډیمونو کې اوبو د خپل ګنجایش نه ډېرې براختلې دي او دا چې دا په 13 کلونو کې د اوبو تر ټولو بره کچه ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په خبر پښتونخوا کې ورګډی کړی سوی اعظم کړی سوی په خوانی قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی سہولتونو او اړتیاو ته په دې اړه باندې یو سیړنه تر سره شوی ده. دا سیړنه د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ، د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی او د خبر پښتونخوا د بلدیاتو ادارې لخوا په ګډه تر سره شوی. چارواکي وایي چې د دې سروې یا د دې کار هم مقصد دا و چې په ځمکړې سوی 15 تحصیلونو کې یا د دې سیمو کې د خلکو د ژوند په هکله چې کوم سہولتونه دي هغوی ته چې کوم سہولتونه ورکړی سوي دي یا کوم سہولتونه څخه محرومه پاتې دي و هغوی ته کتنه وکړی سي. نو په دې سروې کې نور څه راغلي دي او څه تفصیلات تاسو ته حمیدالله په راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی، د امریکایي اولس په مرسته چلیدونکو نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ایډ او د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو د شریک نظر پښتنې په پای کې سرګند شوه دا د وو قبایلی ضلعو په 202 یونین کونسل کې، په 122 یونین کونسل کې د جنکو سکولونه نشته دي، په 106 یونین کونسل کې پاخه سړکونه نشته دي او په 400 یونین کونسل کې د صحت بنیادی سہولیات نشته دي. د مقامی حکومتونو د ریفارمز یونټ مشر خالد خان وای نظر پښتنه خای په قبایلی ضلعو کې د ترقی کچه ډیره کمه او د بنیادی اسانتیاو نیمګړتیاوې د پښتونخوا د نور ضلعو نه ډیر زیات دي.
او دا کې چې په اصل کې د اغه یو ویلج کونسل چې په کښپاګیا لس یا تکلی وي دا غي ټوله یو خاکه پېښ کړي چلته سشته دي او سپکار دي، اګه صحت دي، اګه زراعت دي، په پښتونخوا د نور ضلعو سره برابر لو دا یو کار وکړي چې د خلکو ضرورت څه دي او د خلکو د خلینا غي وای نو دا ځکه خلکو आवाज دی، د خلکو د خلینې راغلي، د فاټه د غریب خلکو نه راغلي دي. نو څومره چې مونږه معلوماتو سره پورې راځم کړی دي دین اندازې لګی چې را د صوبې د نورو ضلعو په نسبت باندې ال ته ډیر ضرورت دی. هغه علاقې لري دي، هغه سخت دي، هغه کې غرونه دي، هغه کې ترقی نشته دي، ترقی ورته بوتلل ګران دي، تعلیم کې او په صحت کې ډیر ضرورتونه دي. بعضی ځای کې سکول شته خو استادان نشته، بعضی ځای کې هسپتال شته خو ډاکټران نشته، دوايان نشته.
د سکولو د سپا اوبو د نشوالي سره د قبایلی ضلعو د 214 یونین کونسلو 14.5 لکه خلک مختی، په یو کم 80 یونین کونسلو کې بجلی د سره نشته دي. د دې نظر پښتنې د پاره د مقامی آبادی 280 تعلیم یافته رضاکار ټاکل شي. د پېښور انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينس ایسوسییټ پروفیسر محمد نومان خان وايي د نظر پښتنه د اولس په ضرورتو عوامي استازي او متعلقه ادارې خبرول دي او په دې سروې کې د زنانو ضرورت هم په نظر کې ساتل شوی دي.
زنانه او نارینه دوه نمون دا ډیټا کلیک را او دمون چې کم فیمیل کمیونټی ممبرز دي هغه आवाज هم پکې ایکولی شامل شوی دی او هغه هم خپل ضرورت ملي ایکسپرټ جدا یو ډیر زیات نیګلیکټډ ایریا دا ټول پدې باندې خبر دي لوکل ګورنمنٹ سسټم پدې علاقو کې پورا چې کل برازی کم از کم دا وی چې دا ډیټا مون سره هر ویلج کونسل لیول باندې 702 ویلج کونسل ډیولپمنٹ پلان پروت دي چې کل دا لوکل ګورنمنٹ سسټم بدلتا برازی چې پہلا نامون سره دا ډیټا کمیونټی لیول باندې موجود دا
د مقامی حکومتونو خصوصي سیکرټري متسم بالله د سروې د اجرا په وخت وویل د سروې مقصد په قبایلی ضلعو کې د اولس د بنیادی ضرورتو احاطه کول او د نیمګړو اسانتیاو په رسولو اړوند ادارې خبرول دي او د هر یو یونین کونسل او پکې د موجودو کلو په اړه د معلوماتي کتابچې به په راتلونکي کې د مقامی حکومتونو لپاره د پرمختیا کار اسان کړي. حمید الله ویو ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان او سیړونکو وایي چې په نصابي کتابونو کې د جدید دور هغه مواد او تحقیق نه دی شامل کړی شوی کوم چې طالب العلمانو ته تنقیدي سوچ پیدا کوي او د پوهنتون زفارغه او کېدو وروسته نوکرۍ ترلاسه کولو کې ورسره مرسته ورکوي. دوی وایي د صنعتي شعبو او تعلیمي ادارو تر مخه اړیکې جوړول او په نصاب کې بدلون راوستل د معاشرې مجموعي ژوند په ګټه ده. بلخوا خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ چیرمن وایي چې کم زده کوونکي تکنیکی مهارت ترلاسه کول غواړي نو هغې لپاره په نصاب کې جدید کورسونه شامل کړی سوي دي او ماشومانو د نوي دور مطابق زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیلات به د اکلا د عبدالرزاق په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پیخور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز پروفیسر جمیل چترالی وایي د هیواد په کچه اوس هم د پخوانی دور نصاب ماشومانو ته خودلې کیږي ځکه زده کوونکي د ډیګری اغستو وروستو په روزګار لټولو کې د ستونزو سره مخ وي.
تا د ریسرچ اهمیت په خپل نېشنل پالیسی کې نه یې اچولې نو کیږي بس چې ته د یونیورسيټي نه ډیګری والو تا ته یو دکان یو دفتر یو کاروبار خاله نشي چې اوستا د ډیګری زما په کار ده زما ریلیونټ تک اسي او دغه شان دغه دکانونو ته یو دکاندار راولا او غته چې د یونیورسيټي کې زه تعالی فری تعلیم درکوم چې ستاسو کاروبار کې مدد وکړي را شو ګرځه کوم ډیپارټمنټ تاسو ریلیونټ دي هغه ته به یو ښکار نشي.
د یاد پوهنتون د منیجمنت ساينسز څنګ استاد ډاکټر ملک شکیل وایي چې په نصابی کتابونو کې هغه سبقونه شاملول او په تعلیمي ادارو کې داسې شوبې جوړول پکار دي چې زده کوونکو ته په مستقبل کې د خو سانګو ټاکلو په اړه په هور کوي.
ادارو کې دنه یو داسې سیکشنز موږ جوړول پکار دي چې زما سټوډنټ دغه سټیټ ته نږدې چې په دې معنی ګایډ کوو چې جاب بچرته کې کا جاب دی نه وي خپل ځان له بسنګ کاروبار شروع کړي او رستا سکل سدي موږ هر یو سټوډنټ له انجینر هم جوړو ډاکټر هم جوړو پایلټ هم جوړو نور ادارا نور معاشرم چې کوم د ټول هر څه یو سایت ته پرې کړی.
سیلون کې دا هم وایي چې په ماشومانو کې د تنقید کولو صلاحیت پیدا کولو باندې په تعلیمي ادارو کې کار نه کیږي چې لوی علت یې په دغه ادارو کې د سبق رټکولو ماحول او د سیلون کولو کمې بولي. په دې اړه د پیخور پوهنتون د انګریزي سانګي استاد ډاکټر امجد سلیم وایي چې نصابی کتابونو کې هغه مواد نه دي شامل کړی شوی کوم چې په یو زده کوونکي کې تنقیدی سوچ پیدا کی.
پولیټیکل سسٹم چې تاکم چلیږي هغه بنیادی طور یا تاکټیکل تھنکینګ یا پریدی یا نه پریدی که زمونږ د ټیچینګ ای سنده که د کریکولم ای سنده هغه بنیادی طور دا هم دا چې ستا سټوډنټ چې دی هغه با اکوپډ وي هغه ستانه ته پوسټ کوي هغه ته پوسټ دی او بیا ستا په اختیار کې نه وي هغه ستانه جواب غواړي نو ته بنیادی طور دغه سی سره پښتنه ته پریک دی نه.
بل خو د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د بورډ مشر رشید خان پندخیل ویډیو ته ویل چې کمز د کوونکی ټکنیکی مهارت تر لاسه کول غواړي نو د هغو د پاره په نصاب کې ځانګړي کتابونه شتون لري. دی وايي په موجوده نصاب کې داسې مشقونه په ماشومانو کول شي کم سره چې هغه مختلف سیزونو او موضوعاتو ته په نوي زاویو سره د کتلو صلاحیت مومي.
یو سړی ټکنیکل مهارت حاصلای دا هغه د پاره جدا سبجیکټس دي مثال په تور اګریکلچر دی مثال په طور کارپنټری دا، مثال په طور نور داسې مضامین دي چې هغه هم زمونږ د سکول په سطح باندې خودلې کیږي. د کتاب یو حصہ چې کوم دا اخیری حصہ هغه هم دا چې اسسمنت د ماشومانو پکې کیږي او هغه کې هغه لپاره ایکسرسایزز وی پریکټیکل.
ماهرین وایي چې په پاکستان کې باید چې نه یوازې د سکولونو او پوهنتونونو نصاب د جدید دور مطابق وضع کول پکار دي، بلکې د دینی مدرسو په نصاب کې هم هغه سبقونه شاملول مهم دي کوم چې د نوي دور ضرورت دی. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. د پنجاب په سرشار لاهور کې د ترګریزه عدالت د پاکستان کې د لا قانونا ګرځول سوی تندرو مذهبي ډلې جماعت داوا دوه مرکزی مشرانو ته د ترګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د شپاړس کالو او ویو ته د یو نیم کال د بند سزا اورول ده. د ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې لا قانون ګرځول سوی ډلې جماعت داوا مرکزی مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې اورول سوی چې د ترګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانونه ترسیل د سر نړیوالې ادارې اف ایچ ایف لخوا پاکستان ته ورکړی مهلت شش کال د سپتمبر په میاشت کې ختمیږي. سیړونکي وایي دا ګام د پاکستان په خپله ګټه دی. تندرو مذهبي ډلې پاکستان لپاره ستونزې جوړوي او په نړۍ کې د هېواد نوم بدناموي. په دې اړه نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پنجاب سرخار لاهور کې 13 ورځې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه د دریو مشرانو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمې اوریدنه جج اجاز احمد بوتر کړی ده. دا ورځپاڼه وایي د محکمې دغه جج د تندرو ډلې جماعت الدعوه دوه مشرانو عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د بیلابیلو دفو په اساس ټول پټوله د 14 نیم کالو د بند او د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. هم دغه شان عبدالرحمن مکین میتن ته هم په جرم ثابتې دو د عدالت لخوا د یو نیم کال بند او د 40,000 روپو د جرمانې سزا اورول شوې. د لا قانونا ګرځول شوې تنظیم جماعت الدعوه مشرانو ته د ترهګرې د مالی مرستو په جرم کې دا سزاګانې په داسې وخت کې اورول شوې چې اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره د ستمبر د میاشتې پورې مهلت ورکړې. د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پاکستان کال 2013 کې په خپل فهرست کې شامل کړی وو او ورته ویش نکاتی کاریس پلان ورکړیو چې پکې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره قانون جوړول هم شامل دي. سیړونکو وایي چې پاکستان په تور فهرست کې شامل کړی شو نو د نړۍ د مالیاتی ادارو څخه به ورته فندونه اغستل هم ګران شي. وزیر اعظم عمران خان هم 13 ورځ ویلی وو چې د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل کړی شو نو د وړاندې څخه خراب اقتصاد به راو غورځيږي. د ترهګرې د مخنیوي پولیسو تیر کال لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل آباد، ساحیوال او سرگودا سیمه کې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید او د هغه د نورو ملګرو پر ضد دیرویش مقدمه درج کړې وي. په دغه کسانو تور لګولې شوی وو چې د مدرسو او جماعتونو څخه د ترهګرو د مالی مرستو لپاره استفاده کوي. سیړونکو وایي د پاکستان حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په 1300 میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندرو ډلو پر ضد ګړندي ګامونه اغستي. د دفاعي او نړیوال چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال لیټا تلت مسعود وایس اف امریکا ڈیوتوای پاکستان هڅه کوي چې د اف ای ٹی ایف په ویش سپارښتنو عمل کول باوري کړي او د هغه په قول داسې کول د پاکستان په خپل ګټه کې دي.
اس کی وجہ سے کافی پاکستان کی بدنامی تھی اور خامخا اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. قسم کی جماعتیں ہیں یہ, ان کا مقصد ایک وقت شاید ان کی شاید ضرورت ہو وہ کشمیر وغیرہ کے لیے, لیکن وہ ماضی کی باتیں ہیں. ابھی کئی سالوں سے یہ ایک بڑی زبردست لائبلٹی بن گئی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔
ہغوائی دا اقدامات با دا پاکستان لپارا گٹھور ثابت شی، ولی چی دا دی ڈل لکبل دا پاکستان نوم پا گرد نڑے کے بدنام شوی او دا تندرو ڈل اس دا پاکستان دا پارا یو پیٹ جوڑ شوی۔ سکل دا فروری پمیاش کے ہم محکمے پا دا غصے دو مقدموں کے دا جماعت الدعوی مشر حافظ سعید او ملک ظفر اقبال تا دا پنز نیم کال دا بند سزا اور ولی با۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
وائس آف امریکا دی ودخ پر ونه ل واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي۔ را سره ملګری اوسېږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو ځایی ټلویزیون سره د مرکې په وخت اعلان کړی چې حکومت پلان لري چې راتلونکي اونۍ به پارلماني غونډه رابلي چې دا به ګډه غونډه وي چې د اف اے ٹی ایف سره تړلی بل په حق له به دا غونډه رابلل کیږي۔ ل دې ځخه وړاندې مخالفه ګوندونو په سنټ کې هغه دوه بلونه چې د نېشنل یا د قومي اسمبلی کې پاس کړي شوي وو هغه رد کړي، او وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې که د اف اے ٹی ایف په خړ پیرس څخه د پاکستان نوم تور پیرس ته واوړي نو د دې ذمهوار به مخالف ګوندونه وي۔ د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو لپاره سلاکار بابر اوان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد کسر سره په ټلیفون خبرې کړي او هم د دې غونډې د ایجنډي په اړه خبرې اترې سره کړې دي۔ څه تفصیلات دي تاسو ته پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي۔
دان ورسپاله سره خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان پخلی کړي حکومت د اف اے ٹی ایف شرطونو سره تړلې دوه قانوني مسودو د منځوري لپاره پارلمان شریکه غونډه رابللو اراده لري۔ مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن د روپو غیر قانونی انتقال او اسلام آباد ٹریٹری وقف نومی دو قانونی مسودے د ملی اسمبلی نے منظوری کړی دی، خو په سینیٹ کې د حکومتی ڈلو مشر شہزاد وسیم لخوا د پاکستان نوم خل لومړ کې اچولو په مخالف پیپلز گن او مسلم لیگ نواز باندې اچولو سره د غیاد گوندونو غړو د مسودو په حق کې اوټ اچولو نه انکار کړی دی۔ کوکتلی شنو درې سوه دو سلوی غلو باندې ګډ ملی اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف گن د شپږو اوټونو په اکثریت باندې حکومت کوي، او یو سل سلور غړو باندې ګډ سینټ کې بیا د واکمن تحریک انصاف او د اتحادی ډلو د غړو شمیره په ګرانه سره سلویښتو ته رسی۔ پاکستان کے پارلیمانی اور جمہوری نظام بانے کارکون کے غیر دولتی ادارے پیلڈیٹ مشر احمد بلال محبوب وائی دا پارلیمان گڑا غنڈا کے بہم مخالف گندنو تا اکثریت ترلا سوی،
وہ تو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ لوگوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر فرض کریں مجھ میں تصور کر لیں کہ سب آ جائیں گے اپوزیشن کے اور سب ہی آ جائیں گے گورنمنٹ کے، تو پھر تو اپوزیشن کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے۔
اغه وای د دې پته خو په اغه روز لګی چې د حکومت او مخالف ګوندونو څومره غړي دغه غونډه ترازی، خو د دوی په حساب باندې کو د دوانو ډلو نه ټول غړي دغه غونډه ترالل نو د حکومتي غړو شمیرې به بیا هم د مخالف ګوندونو نه کم وي۔ احمد بلال محبوب ویل غوړه بداوی چې حکومت د قانوني مسودو په اړه د مخالف ګوندونو اندېښنې لري کړي، او دړوان په شان دغه نور دوه قانوني مسودې هم د سینټ نه په ګډه منظوري کړي۔ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکوي کو اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم د خل نوم لړل تور نوم لړ ته واچولو نو ذمہوار به مخالف ګوندونه وي، خو احمد بلال محبوب زیاتوي چې د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان مناسب نه دی۔ مخالف ګوندونه د روپو غیر قانوني انتقال قانوني مسوده کې د احتساب ملي ادارې ته کردار ورکولو په سر احتجاج کوي او دا یو تور قانون بلي۔ مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې حکومت د اف اے ٹی ایف د شرطونو په شا د بشري حقوقو په ضد قانونونه جوړول غوښتل چې ورسره به ریاستي ادارو ته د کمیوټن بغیر د ورنډ نه اوچتولو او د ضمانت د حق نه بغیر بندي ساتلو واک ترلاسه شوی و، خو د ملي اسمبلی تیره غونډه کې بیا لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف د قانوني مسودو منظورېدو عمل کې د پاکستان د سیکیورټي ادارو د کردار پخلی هم کړی۔
تو یہ جو یہاں پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے ان میں ان کا انپٹ بھی ہے اور ان میں ان کا رول بھی ہے.
اگر دا ملی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر طویلو تو ہم خبر دا قانونی مسودو منظوریدو پا اڑ حکومت او مخالف گوندنو ترمنز ہمکارے لپار سیکیورٹی ادارو کردار لو باولے دے سرگند دیوی چے مخالف گوندنو دا اکثریت باوجود حکومت او فوزی اسٹیبلشمنٹ پلاویا دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی پزت تیر کال دا بے باورے تحریک منظوراولو کے پاترا غلیو دغه تحریک باندې د خفیه رائے شمیرو نتیجو تر مخه د مخالف ګوندونو سوال لس اوټونه د صادق سنجرانی په حق کې کارول شوی وو. مخالف ګوندونو د دې پښه هم د پاکستان فوزی استخباراتي ادارې ISI په لګوتی اوچته کړې وي. خو د پاکستان فوز د هیواد کورنی او سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پیل کېدو امکان اشکر سوي دی. خو څېړونکو وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل کېدو څخه وړاندې د کېدانو باندې چې د کډانو آزاد ول دی هغه باندې لا اختلافات موجود دي. په دې کله باندې یو سړنیز راپور تاسو زموږ همکار رحمان بونيري وړاندې کوي.
افغان حکومتي چارواکي او طالب مشران د بین الافغاني خبرو د زر شروع کېدلو اټکلونه کوي. خو د سړونکو په خیال د فریقینو ترمنځ د پاتې قیدیانو په خوشی کولو باندې لا تر اوسه یو بنیادی اختلاف موجود دی. د افغانستان د بهرنیو چارو نگران وزیر محمد حنیف اتمر ویلی وو چې له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو لپاره رستنی خندونه هم لري شوی دي او ډیر ژر به چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي. هغلی اتمر د تیر زیارت په ورځ په هغه آنلاین بحث کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یا USIP په قربتوب جوړ شوی وو ویلی وو دوی د بل هر وخت نه اوس د سولې مذاکراتو په لیدلو ته نږدې دي. د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر هغلی شیرمحمد عباس سانگزی ویلی دي طالبان زر تر زره د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته لیواله دي ترڅو افغانستان کې جګړه د تل لپاره ختمه شي. هغه ویل د افغانانو خپل منځه خبرو اترو لپاره طالبانو د خپل لوري ټاکل شوی یویش کسیز پلاوی ته د پریکړو کولو بشپړ واک ورکړی دی. په پیښور کې موجود سلنکار او خبریال مشتاق سبزی د انګریزي اخبار دی نیوز کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې هم دغه په لوته اشاره کړې ده چې طالبان د پروري په میاش کې د دوها قطر د لوزنامې لاندې د خپل ټولو قیدانو د خوشی کولو نه وړاندې خبري شروع کول نه غواړي. هغه د ټلیفون لاره وایس په مری کارډ وته وویل
او دا چې کوم هغدل مخته راغلی دی چې دوی چې زمونږ د دریو سو نجات کې ځان داسې چې افغان حکومت نه غواړي چې اړ شي. افغان حکومت دا وایي چې په دې کې ډېر زیات
بل لوري ته په خپل یو تازه بیان کې د افغانستان صدر هغلی اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې تاوتریخوالي او وینو تویولو په ځای باید دایمي اوربند او افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړی او څېړونکي خالد پختون په دې اقلا لیبرېډیو ته وایي
د طالبانو په طرف کې 300 کسه بندیان پاتې دي چې پر هغه بندیانو د افغانستان مشورتي لوی جرګه دایره سوله کسان ظاهران لوی جرګې مشوره ورکړه چې بندیان دي لسی. لیکن متاسفانه حکومت په دې کې پات راغی د بندیانو د اصلي هغه د بندیانو هغه اصلي دلیل د الکېدو او د دې د جرم ولسی جرګې ته ونه ویل شو. ما بعد د ولسی جرګې د خبره ثابته شوه چې په دې کې د حق الله او حق الله مسائل موجود و، حق الله کې مسائل موجود و او دا هغه سره جو بین ملی اسیران هم موجود و چې پاره کې د استرالیا څو کسه و چې منځم کې و د استرالیا عسكري وجود و د فرانسې و او د حکومت په طرف کې 22 نفر کومندو چې هغه خاص قواوی دي هغه نیول شوی و د طالبانو د خواسه د حقوق لکه دوی طالبانو د وسه پر هیڅ عمل نه دی کړی.
طالبانو امریکا سخت کال د فروری په میاشت کې په قطر کې د سولې تړون کړی وو او د قطرون په اساس د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې شروع کېدل په کار وو. خو د بندیانو په تبادله د اختلافونو له امله تر اوسه د سولې د خبرې نه دی پیل شوی. په افغانستان کې مشورتي لوی جرګې د اگست په میاشت کې حکومت ته د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه کړې وه. تر هغه وروسته صدر اشرف غنی د دغو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړو. خو تر اوسه اخباری رپورټونه وایي له هغه څخه یوازې اتیا تنه بندیان خوشی شوي دي او 320 نور یې په زندان کې پاتې دي. افغان دولت دریز لري چې د طالبانو کوم بندیان تر اوسه لبند نه دي خوشی کړي. د هغه په خوشی کولو فرانس او استرالیا نیوکه لري او وایي باید د هغه د وګړو وجنه کې ککړ طالبان خوشی نه کړل شي. خو عباس تنگزه وایي د استرالیا فرانس پوځیان طالبانو نه دي وجلي بلکې هغه د ملي اردو عسکر وجلي دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اګست په 8مه په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ سره د خبرو په وخت ویلي وو کې د شیل طالبانو سره د سولې خبرې د سپتمبر په لومړی ورځو کې پیل شي. په ورستیو کې د افغان طالبانو د ډلې یو پلاوی پاکستان ته هم ورغلی وو او د هغې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د افغانستان سي دایمي هواره په سیاسي خبرو اترو کې پروت دی او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې باید زر پوړاندې لاړې شي. هغه قریشي ویلي وو اسلام آباد کې د طالب مشرانو سره د هغه لیدنه ډیره ګټوره وه او دغه لیدنه کې د قطر د سولې په تړون کې د شوو ژمنو د عملي کېدو په اړوند خبرې اترې شوې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
دن اوریدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے نن دا خالی ورز کال 2020 دا اگست میاشتی یو کم دیشتما نیٹا دا اول تاسو تا براندی کو دا مهم خبرونو سٹکی دا پاکستان خیبر پختونخوا سرا یو ځای کړل شو قبایلی ضلعو کې شوی یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادي سهولتونه نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مرکزي مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولې دي. د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو. قبایلي ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادی اسانتیاب نشته او د ملک د نورو برخونه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. د سلنې تر مخه 300 او شپږ کلو او یونین کونسلو کې د صحت مرکزونه نشته او په 300 او شپږ نوي کونسلو کې یو او یا د یو نه زیات د صحت مرکزونه دي. دغه سلنه د بلدیاتی حکومت د اصلاحاتو څنګ د امریکای د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه کړي. سروي ښایي چې د قبایلي ضلعو په 600 او 900 کونسلو کې د هلکانو لپاره سکولونه شته دي او په 100 کونسلو کې د هلکانو لپاره تعلیمي ادارې نشته. د سروي تر مخه په 1500 او 80 کونسلو کې د جنکو لپاره سکولونه شته او 100 او 200 کونسلو کې د دوی لپاره د تعلیم انتظام نشته. د پاکستان قبایلی ضلع د ملک د نورو برخو په نسبت د تعلیم او صحت په شمول بنیادی سهولتونو کې ډېرې وروسته دي او د ترهګرې له وجې دغه علاقو ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. د بلدیاتي حکومت د اصلاحاتو څانګې مشر خالد خان ویلي چې دغه څېړنه ښکاره کوي چې قبایلي ضلع په ترقۍ او بنیادي اسانتیاو کې د صوبې د نورو ضلعو نه ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرې د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مرکزي مشرانو ته ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. د پنجاب سرخار لاهور کې 13 ورځې د ترهګرې د مخنیوي عدالت کې د جماعت الدعوه د دریو مشرانو خلاف ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمه اوریدنې وروسته عدالت د تندربه ډلې جماعت الدعوه دوه مشرانو حافظ عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د 14.5 کالو قید او د 100,000 او 80,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. او عبدالرحمن مکی نومي تن ته هم د جرم په ثابتېدو د عدالت لخوا د 1.5 کال قید او 40,000 روپو جرمانې سزا اورول شوې. پاکستان کې ځینې سلون کې باید د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سرنې ادارې اف ای ټی ایف د خل فهرست نه د پاکستان نوم مستلو لپاره حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په تیرو څو میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندره باډلو خلاف ګامونه اخیستي دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون منظورولو لپاره راتلونکي هفته د پارلمان شریکي غونډې رابللو لپاره تیاری کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظوري وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف ای ټی ایف په حق له دوه بیلونه رد کړو او وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړو کچري اف ای ټی ایف د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچو نو ذمہوار وي اپوزیشن ګوندونو به. سیاسي مخالف ګوندونه وای دوی د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف د خل فهرست نه وباسل غواړي خو تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالول غواړي. اف ای ټی ایف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خل فهرست کې ساتل دي او پاکستان ته د اگست میاشتې وخت ورکړي چې د دې لپاره قانون سازي وکړي. پاکستان کې وروسته یو بارانونو سخت زیانونه اړولي او د سین صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د جمعې په ورځ د قدرتي افتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ټی ایم ویلي چې د سین ترڅنګ د خبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې هم 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ تباه شوي دي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله بنا کې د سین وزیر اعلی ویلي اوسنیو بارانونو کراچۍ ښار ته ډېر نقصان رسولی دی. نوموړي ویلي چې په وروستیو بارانونو کې د ټول سین دننه 80 کسان مړه شوي چې 80 پکې د کراچۍ سره تعلق لري. د پاکستان د اوبو او بجلی اداره وابډا او د سیلابونو لپاره مرکزی کمیشن وایي چې په توربیلا او منګلا ډیمونو کې اوبو د خپل ګنجایش نه ډېرې برخېتلې دي او دا چې دا په 13 کلونو کې د اوبو تر ټولو بره کچه ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا چې په دغه پرونه له واشنگتن څخه اوري. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو له وجې هر کال مالی او زیانی زیان اوري. د رواني اگست میاشت کې هم د بارانونو او سیلابونو له وجې ځخه یو شمېر خلک مړه شوي دي او ودانۍ نړېدلې. څېړونکي وایي که موسمي بدلون ته په کتو په ترتیب سره آبادی او ونسینو د قدرتي آفتونو او په خصوصي توګه د باران او سیلابي اوبو کې دونکي زیان راکمېدای شي. نور تفصيلات ارشد مومن تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د سین صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي موجوده بارانونو له وجې په سین کې 80 کسان مړه شوي چې ځان له وسل ویخت پکې په کراچۍ ښار کې دي. کراچۍ د آبادۍ او اقتصاد په لحاظ سره د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. هم تیر ورځ د پی ډی می چارواکو ویلي په خیبر پختونخوا کې د باران او سیلابي اوبو له وجې 14 تنه مړه شوي او یو شمېر ودانو ته زیان اوښتی. د اگست د میاشت په شروع کې په پنجاب او بلوچستان کې هم د بارانونو له وجې یو شمېر تنان مړه شوي او ودانو ته زیان اوښتی. څېړونکي وایي د بارانونو له وجې زیات زیان د موسمي بدلون او د بې ترتیبه آبادۍ جوړولو له وجې اوړي. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې استاد ډاکټر راشد رحمان وایي په پاکستان کې لوی ښاري بې ترتیبه جوړې دي. د سیلابي اوبو وستو کوم مربوط نظام نه لري او موسمي بدلون ته په کتو نوې آبادۍ نه جوړیږي چې له وجې په راتلونکي کې د کراچۍ په سیر نور لوی ښاري هم د دې مسلو ښکار کېدای شي.
یو هر سکتور باندې چې کوم انفراستراکچر اولریډي زموږ موجود هم چې د اوبو دی هغه په هر اوبو هغه چې څنګه باران پیل شروع شي هغه بلاک شروع کړو به دا راوځي. لکه چې ټول کال مونږ هغه صفایت ته بالکل توجه نه ورکړی چې هغه بلاک چې په دغه بیس کمی انفراسټرکچر فیل شو نو مزیا په سړکونو باندې اوبه لرنېږي بیکاپ پروژې کورونو ته به اوبه لرنېږي.
د ملګری ملتونو د پرمختیا پروګرام شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 1999 نه تر کال 2015 پورې د قدرتي آفتونو له وجې 15 ارب ډالر زیان اوخته او 8,200 خلک پکې مړ شوي دي. نړیوال بانک د کال 2019 رپورټ کې ویلي په تیره یو لسیزه کې د قدرتي آفتونو له وجې په پاکستان کې 3 بلیون ډالر زیان اوخته او هر کال د قدرتي آفتونو له وجې نږدې 3 میلیون خلک اغیزمن کیږي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې مشر مشتاق علي شاوي په غریزو سیمو کې د سیلابونو او د غرونو خوېدو لویه وجه د ځنګل وهل دي.
ځنګلات کټ شو، بوټي کټ شو، هغه کوم ریزیسټنس چې په غرونو باندې ته کېدو هغه اوس نه کیږي او په دې کې ده. او په دې نوم کې تاسو وګورئ نو زیات تر باندې چې دی نو هغه چې په مخ ته نارو کې یا نارو سره دی تو یا غرون د چې په کوم اوپر اتلې کاری کې دا زین کې ټول شي چې نو نقصانات دي چې دي په
پوهان وای د خاریو آبادولو په وخت بهتر حکمت عملې سره د قدرتي آفتونو په وخت او وختون کې نقصان تر ډیره حده راکمې دي. شي د کراچۍ په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستي یو ټویټ کې ویلي د سند حکومت سره په ګډه د خار نه باراني او بو وستو په لار کې موجود تجاوزات په ختمي او ټول خار کې به د نالو صفایي کوي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري. وایس اف امریکا دیوا پرونه له واشنگتن څخه اوري. د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په تیرو دوو کلونو کې د شزینه رجستر شوی ووټرز یا چې ووټ ورکونکو لپاره رجستریشن کې د میرمنو په شمیره کې کمی لیدل شوی. د الیکشن کمیشن اف پاکستان د شمیر تر مخه د شزو شمیر 3.5% دی او هم دغه ډول د سړیانو بیا شپش 50% شمیر یادیږي. خیبر پښتونخوا کې بیا د هغه میرمنو شمیره چې د ووټ لپاره رجستریشن کړی وي هغه شمیره 3.5% ده او د سړیو غ بیا هغه شمیره چې د مغلطه 50% ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن پاکستان لپاره ویان سویل احمد د دیو سره خبرو په محل وی چې هم په دې صبح په یو شمیر برخو کې په دې اړه باندې کار او کمپاین پیل کړی دی. د مدني او د شزو د حکومت فعال شاد بیگم په وی چې د میرمنو او د سړیو په رجستریشن کولو کې یا په دې شمیر کې فاصله یا ګیپ شای چې الیکشن کمیشن پاکستان چې کم کمپاین پیل کړی دی هغه کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې. تاسو ته په دې اړه نور تفصيلات احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په اخیری دوه کلونو کې چې په پاکستان کې او خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د زنانو د درجو ټونو شمیره نور هم ورزیدلې. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا په دغه حق لا یو پروژه روانه شوه چې معلومه کړي د میرمنو د ووټونو کچه د نارینهو په مقابله کې ولې کم شوه. د شمیرو تر مخه دا وخت د نارینهو درجو ټونه 6,55,650,390 او د میرمنو مجموعي ووټونه سلور کروڑا ات نوی لکا سلور دیرش زرا او سلور سلویخ درج شوی دی. د خیبر پختونخوا د انتخابی کمیشن ویان سویل احمد په وینا د دغه کچې غورزیدو د بنیادی الکترونو معلومولو د پاره الیکشن کمیشن کار روان کړی دی او دغه کار په اخیری مرحله کې دی چې ډیر زر به د معلوم شي چې د دې پشا کوم الکترونه موجود دی.
یو پایلټ پروجیکټ یمنګا په یو پینډو ډیسټریکټ کې په خیبر پختونخوا کې او د رشن په پنجاب نور
صوبو کې مختلف ډیسټریکټس کې دا پروجیکټ شروع وی. نو زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا په بنو کې، په دومیل کې، په اپر دیر کې، مانسیره کې، په مردان کې، په خیبر لنډی کوتل کې دا پروجیکټ چې دی نو هغه اوسلیدو ډیټا کلیکشن وکړو او هغه فارم یې تقسیم کړو، هغه دغې جمع کړو. نو لکه د دې بنیادی زموږ مقصد دا دی چې دا وجوهات معلوم شي چې آخر څه وجوهات دي د زنانو دا اوسونه کم دي، کم ډیټا انټری آپریټرز ناست دي، نو هغه هغه باندې لګیا دي کمپایلیشن دغې روان دي. دغه باندې به الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې کم کم ځای کې دا ایریا کې دا ګیپ کم دی یا ګیپ زیات دی.
تر لاسه شوی شمیري ښایي د میرمنو د رایو درج کېدو په کچا کې اخیری دوه کلونو 2013 کال او 2019 کې نور هم ټیټواله راغله. دوه کاله وړاندې چې د نارینه وو درج وټونه 15,290,023 وو یا 55% وو، چې د دې په مقابله کې د میرمنو د رایو شمیره 4,65,113,146 یعنی 4.1% وو. د زنانو د حقونو او په خصوصي توګه د رایو حق ورکولو د پاره کارکونکو شاد بیگم وای د زنانو په سیاسي او حکومتي چارو کې کمواله چې د وړاندې هم موجود دی، په داسې کې د وټونو کچا غورځیدل د سیاسي ګوندونو د پاره یو چیلنج ګڼي چې دوی کولی شي د خپل مثبت رول د لارې دغه کمی پوره کړي.
او ماته لږ ښکاري چې بدن کې بیا د سیاسي ګوندونو رول ماته لږ کمزور ښکاري، ځکه چې همیشه موږ دا وایو چې په ښځو باندې کوم بندیز لګېدلې دی، نو په دې کې سیاسي ګوندونه همیشه مخامخ راغلي وي او ډېر بندیزونه لګولي دي. دې سره چې د ښځو د ووټ رجسټر کېدو خبره کېږي، نو په کار ده چې بدن تر صف کې مخکې پولیټیکل پارټي ولاړ وي، ځکه چې دا پولیټیکل پارټي په د سړو د ووټ رجسټر کولو لپاره د هغو سیاسي هلې ځلې کېدولو لپاره همیشه کار کوي، خو د ښځو د هلو ځلو لپاره بدقسمتۍ نه داسې ځینې علاقې دي چې پی پولیټیکل پارټیانو ډېر خوف او حراس خلکو کې د ښځو د ووټ حوالي ته پیدا کړی دی. تاسو وي د دې ټول ریزن نه ښکاري چې شعوري تور داخله چې کوم ډېر سیاست کوي عمل نه لرې ساتل یو کوشش روان دی.
په پنجاب او سندھ صوبو کې چې د نارینه د وټونو کچا 55% او د میرمنو 45% ده، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا دغه کچا نور هم کمه، یعنی د نارینه 50% او د میرمنو 43% ده. دا ډول بلوچستان کې د نارینه 50% او د میرمنو 20% مجموعي وټونه درج دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ویس اف امریکا دی ونه پرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د جان هامکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس د اغېزمن شوو خلکو شمیر نږدې 6 میلیونه یا 6,50,000 ته نږدې سوی دی. دا په یو هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده او نړۍ دا وخت 3.1 میلیونه ناروغان د دې وبا د لاسه زخه لري چې په 5 کې د یو امریکایي دی. په امریکا وروسته زخه په 2 نمبر برازیل دی، چرته چې 3.8 میلیونه یا 8,30,000 کیسونه، او بیا هند د چرته چې د کرونا زخه ناروغ شمیره چې دا 3.4 میلیونه یا 3,30,000 ده. تیر ورځ هندي چارواکو ویلي چې د جمعې په ورځ په غیواد کې 2,269 کیسونه ریکارډ شوي دی، چې د سویلي آسیا کې په کم یو هیواد کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. نور تفصیلات تاسو ته شعیبزاده پر خپل راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د صحت محکمې چارواکو د امریکې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي په مرکزی ادارې یا سی ڈی سی آنکھ کړی چې په نږدېو کې د کورونا د ټیسټونو په اړه شوي بدلونونه دې بیرته واخلي. د امریکې د بگ سیټیز هیلتھ کوئلیشن او نیشنل ایسوسیشن آف کاؤنٹی اینڈ سٹی ہیلتھ آفیشل چې د امریکې د صحت د زرګونو محکمو نمائندگی کوي، د جمعې په ورځ د سی ڈی سی مشر او د امریکې د صحت مرکزی ادارې یا یو ایس ډپارټمنټ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ته په لیکلي خط کې خواست کړي چې اداره دې خپل هغه فیصله بیرته واخلي چې تر مخه یې د هغه کسانو ټیسټونه کول بند کړي وو څوک چې د کورونا ناروغانو سره نږدې پاتې دي خو د ناروغۍ علامتونه نه لري. یادو ادارو په حکومتي محکمو غږ کړي چې خپل هغه وړاندیزونه دې بیرته ورځي کړي چې تر مخه هغه کسان چې د کورونا نښې نه لري خو د ناروغانو سره نږدې پاتې شوي وي د هغوی ټیسټونه دې هم وشي. په دغه خط کې لیکل شوی چې د سی ڈی سی دروانی اونۍ دغه فیصله د خلکو ژوند او ګټې وټې ته خطر دی او دا چې د سی ڈی سی خپل معلومات ښایي چې د کورونا وبا سلویخ فیصد کیسونه د هغه کسانو نه خارج شوي څوک چې ښکارا نخینه لري. د سی ڈی سی ډایرکټر رابرټ ریډفیلډ د دغې نیوکو په ځواب کې د سپارښتنو یوه نوې اصلاح شوې لارښوونه یا ګایډلاینز وړاندې کړې چې پکې ویل شوي د کورونا ناروغانو یا شکمنو ناروغانو سره نږدې پاتې شوي ټولو کسانو لپاره دي ممکنه ټیسټونه په پام کې وساتل شي. د رایټرز خبري ادارې د یو خبر تر مخه د امریکې درې دېرش ایالتونو د سی ڈی سی دغه نوې سپارښتنې نه عملي کوي او د هغه خلکو به د علامتونو ټیسټونه کوي څوک چې د کورونا ناروغانو سره نږدې پاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د اغیزمنو شو خلکو شمیرې نږدې شپږ میلیونه یا شپېته لکو ته رسیدلي. دا په یو هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده او د نړۍ څلیرش اشاریه اووه میلیونه ناروغانو کې په پنځو کې یو د امریکې دی. په امریکا پسې په دویم نمبر برازیل دی چېرته چې درې اشاریه اته میلیونه یا اته درش لکه کیسونه او بیا هندوستان دی چېرته چې د کورونا ناروغانو شمیره درې اشاریه څلور میلیونه یا څلور درش لکه ته رسېدلې ده. تېره ورځ هندي چارواکو ویلي چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې و اویا زره دوه سوه شپږ شپېته نوي د کورونا کیسونه ریکارډ شوي. دا په سویلي ایشیا کې په کم یو هیواد کې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې شمیرې دي. په انډونیشیا کې بیا د جمعې په ورځ درې زره نوي کیسونه رپورټ شوي او دا په دویمه ورځ په دغه هیواد کې په کیسونو کې لوی زیاتوالی دی. هم د جمعې د ورځې نه په اروپا کې د کورونا کیسونو زیاتېدو وروسته یو وار بیا بندیزونه یا پابندۍ سختې کړې شوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړې چې په منی او جمعې کې به د کورونا وبا لانجه نور هم ګرانیږي. په فرانس کې د جمعې د ورځې نه په پیرس کې په ولسي ځایونو د ماسکونو په مخ کول لازمي شوي دي. فرانس کې تیره ورځ درې اویا زره نوي کیسونه رپورټ شوي او دا په فرانس کې د لاکډاون ختمېدو وروسته تر ټولو اوچته شمیره ده. دغه شمیره د مارچ په یو دیرشمه نیټه ریکارډ شوي پنځه اویا زره کیسونو ته نږدې ده. په دغه ورځو کې فرانس د کورونا وبا نه زیات ځپل شوی و. سپین بیا اعلان کړی چې د شپږو کالو نه لوی عمر ټول ماشومان چې سکولونو ته ځي دوی به خامخا ماسکونه په مخ کوي. دغه اعلان په سپین کې د سکولونو د خلاصېدو یوه ورځ وروسته شوی دی. هنګری هم تېره ورځ اعلان کړی چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به خپلې ټولې پولې د خارجیانو لپاره تړي چې د کورونا وبا نوې پیښې کنټرول کړي. د هنګری چارواکو د هیواد نه بهر په خپلو خلکو غږ کړی چې دغه نیټې نه مخکې دی ستانه شي. ګنې د دغې وروستو راتلونکي کسان به څوارلس ورځې قرنطین کوي تر څو چې ټیسټونه منفي نوي راغلي. کینیډا هم د مارچ نه د خپلو پولو د بندیز فیصله په ستمبر کې هم د غځولو اعلان کړی دی. په سویلي امریکا کې بیا په مکسیکو کې تېره ورځ پنځه زره اته سوه څلېرش نوي کیسونه رپورټ شوي دي او پنځه سوه دوه پنځوس کسان مړ شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا ناروغانو شمیره پنځه لکه او پنځه اویا زرو نه سوا ده. په دغه هیواد کې د کورونا نه درې شپېته زره یو سل شپږ څلوېښت کسان مړ شوي دي. د زیاتو مرګونو په حساب مکسیکو د نړۍ درېیم هیواد دی. په ګرد نړۍ کې د کورونا وبا نه د اغېزمنو خلکو شمیره څلېرش اشاریه اووه میلیونه یا دوه کروڑه اووه څلوېښت لکه ته رسېدلې او اته لکه دوه دېرش زره نه زیات کسان ترې مړ شوي دي. کورونا وایرس نهه میاشتې وړاندې په چین کې په لومړي ځل رپورټ شوی و.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. امریکا سرشار واشنگتن کې تیر ورځ یعنی کې د جمعې په ورځ په زرګونو کسانو مظاهره وکړه او دا مظاهره منتظمونه په وینا چې په ملک کې د پولیسو زور زیاتۍ خلاف و او وایي چې د انصاف په نظام کې اصلاحات لپاره ژغ پورته کول غواړي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په راپور کې وړاندې کوي.
د شهري حقوقو فعال ریوند ال شاپټن د لنکن میموریال یا د صدر لنکن یادگار سره جمع شوی او غونډې ته وویل په امریکا کې نسلي تعصب اوس هم په منظمه توګه موجود دی او په کار ده چې په دې اړه سنجیده خبري وشي. ال شاپټن ویل دغه په وینا مونږ د لسیزو راهسې خبرې کوو خو اوس وخت راغلی چې د امریکای سره مکالمه وکړو. د شهري حقوقو دغه مشر زیاته کړه چې د نسلي تعصب د عدم برداشت او د کرکې په اړه خبرې وشوي. په واشنگتن کې د جمعې پر ورځ د لاریون نه 55 کال وړاندې د ډاکټر مارټن لوتر کینګ په مشرۍ کې هم په واشنگتن کې د نسلي تعصب خلاف لاریون وستل شوی و چې مارټن لوتر کینګ په کې د آی هاف ا ډریم نومې تقریر کړی و او ویلی و چې یو ورځ به راځي چې په امریکا کې به خلک یو بل د رنګ په بنیاد نه بلکې د کردار په بنیاد پیژني. د جمعې پر ورځ په واشنگتن کې لاریون په داسې حال کې هم وستل شو چې د مارچ په میاشت کې په مینیسوټا ریاست کې د پولیس په ولکه کې د یو افریقایي امریکني تن د مرګ په سر اوس هم احتجاجونه کیږي او پکې په پولیس د تور پوستکو خلاف د طاقت د بې ځای استعمال الزامات لګول کیږي. په دې هفته کې یو پولیس افسر د ویسکانسن ریاست په کینوشا ښار کې جیک بلیک نومې تن د خپلو بچو او نورو عیني شاهدانو مخې ته په ډزو وویشتلو. بلیک په جزوی توګه معذوره شوی دی. د وایس آف امریکا د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د جمعې په ورځ د واشنگتن مظاهرې ته وینا کوونکو کې د هغو خلکو خپلوان هم شامل وو چې په پولیس تشدد کې مړه شوي دي. په ابتدایي توګه د مظاهرې د منتظمینو اندازه وه چې 1,00,000 کسان به په احتجاج کې ګډون کوي خو د نیشنل پارک سرویس نومې ادارې اندازه وه چې 50,000 کسانو پکې ګډون وکړو.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
Da The Voice of America Diwa yow sata khabari khabarawana ra. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
مالی صدر ابراهیم ابو بکر کیتا په 13 اگست په یو فوجي بغاوت کې گرفتار کړی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا په مالی کې د فوجی بغاوت په سخت ټکو کې غندنه کوي ځکه چې امریکا په دنیا کې هر ملک کې په اقتدار په زبردستۍ سره د قبضې کولو عمل نه خوښي. اوس داسې خبرونه راغلي دي چې صدر ابراهیم ابو بکر کیتا خوشې کړی شوی دی او د خپل کور کې دی. خو د مالی د واقعاتو نه اوس دا ویره راپورته شوې ده چې په مالی کې غیر محکمتیا د توندلارو د طاقت سبب جوړېدای شي. څوک چې په خپله اسلامي ایجنډا مالی او د مالی په ګاونډي ملکونو کې عمل درآمد کول غواړي چې له عمله د سیمې په لکونو عام خلک د خپل کور کلینا بې کوره کېدای شي. په مالی کې په کال 2012 کې د فوجي انقلاب نه پس اسلام پسند یاغیانو چې د ځینو القاعده سره هم تړونو د قطبي مالی په یوه لویه علاقه خپل اختیار قائم کو چې پکې د زور کلتور پایتخت خار تمبکتو هم وو. د مالی په کومو سیمو چې د توندلارو اختیار قائم شو دغلته سخت اسلامي مذهبي قوانین یعنی شریعت نافذ کړی شو چې پکې خزو سره په زبردستۍ سره د ودونو کولو قانون هم وو. دا کارونه تر هغې پورې جاري و تر څو چې د فرانس فوجونو د جهادیانو د وستو لپاره د مالی فوج له امداد نو رسولې. خو د دې باوجود وسله بند ګوندونه د ملک په کلیوالو علاقو کې د عامو خلکو لپاره لویه خطره جوړ شوي دي او دا فساد ګاونډي ملکونو برکینا فاسو او نایجر ته هم خور شوی دی. په مطبوعاتي خبرونو کې وایي چې د کال 2012 نه راپدې خو د غربي افریقې د 1,00,000 نه زیات کسان وجلې شوي او د 1,00,000 نه زیات د خپلو کورونو نه تښتیدلي دي. د افریقې د ساحل سیمې لپاره د امریکای خصوصي استاد پیټر پام په خپل یو ټویټر پیغام کې د مالی په حالاتو د تفسیرې کولو په موقع په صفات کو کې ویلي دي چې امریکا د مالی فوجونو ته هیڅ قسمه تربیت نه ورکوي. د خپل ټویټ پیغام کې دا هم لیکلي دي چې امریکا د حکومتونو په غیر آئینی توګه د بدلولو د عمل مخالفه ده. دا که څوک په لارو کوڅو کې د احتجاجونو په ذریعه کوي یا که د یو ملک فوجونه صدا قسمه تبدیلی راولي. امریکا مالی کې د بغاوت په غندنه کې د غربي افریقې په اقتصادي ګوند کې شاملو ملکونو افریقن یونین او نور بین الاقوامی ملګرو ملکونو سره شریک ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د مالی د سرکاري چارواکو او د دوی د بال بچ ازادي او تحفظ دی یقیني کړی شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی مایک پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختم کړی چې امریکا د مالی ټول سیاسي او فوجي فریقو ته غږ کوي چې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره راوړاندې شي. د زیاته کا مونږ د مالی ټول فریقو ته په ټینګه سره دا خبره کوو چې په روغ ساده خپلو کې خبرو اترو ته کینی د رائے خیال او په امناکه ډول خپلو کې دراغونډې دود مالی د خلکو د حقونو خاطر ساتي او شر فساد وکړي.